درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کو. په روان یو ساعت کې به تاسو ځوان فکر پروګرام واورئ چې همایون هیواد وړاندې کوي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته له اسدالله لودین نه اورو.
امریکا افغانستان کې د داعش پر مالی ملاتړ کوونکي بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل، او د پاکستان صدر اعظم ویلي هند کولی شي د دوی له خاورې افغانستان ته مرستې ورسوي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون دوشنبه پر هغه کس چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ ته د مالی اسانتیاو په برابرولو توران دی بندیزونه ولګول. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا خزانه وزارت ویل چې عصمت الله خلوزای په تور لیست کې شامل کړي، ځکه هغه تورن شوی چې په ترکیه کې د حوالې په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې له لارې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ ته مالی مرستې استولې. د خزانه وزارت د غراز درې تنه نور هم چې نمونه نه دی په ډاګه شوی په افغانستان کې د داعش ډلې د مشرانو په توګه د حقوقي د رول په خاطر د ځانګړو نړیوالو تورستانو په لیست کې شامل کړی دی. د دې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا گا کی وویل دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې امریکا د داعش په وړاندې جدي دی او نه پرېږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم څخه په استفادې په افغانستان او له هغه ورهاخوا د تروریستي فعالیتونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل. د دوی په نوې ګمارنه کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټول مولایان او ملایان دي او د طالبانو نږدې کسان. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمان پر اساس شوی، شهاب الدین دلاور د قانونو او محمد عباس اخوند د حوادثو ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. 15 نور ګمارنې بیا د وزارتونو مرستیالۍ او د نورو ادارو او ریاستونو مشرتابه ته شوې دي. پر طالبانو تل دانی وکه کیږي چې ګمارنه کې د ټول شمولۍ اصل په پام کې نه نیسي او تر ډیره هغه کسان ګماري چې یوازې دیني زده کړې کړي وي. طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي د دوی په کابینه کې د هر قوم استاد شته او داسې کسان هم پکې دي چې پر دیني زده کړو سربیره نورې مسلکي زده کړې هم لري. اروپایي ټولنې د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې له کډوالو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون دوشنبه د افغانستان پر شمالي ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د هغه څخه مخه دی ونیسي چې د بلاروس د چارواکو له لوري د سیاسي هدفونو لپاره د کډوالو ناوړه استفاده وبلله. یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په هند کې پاتې دي له خپل نامعلوم برخلیک څخه سر ټکوي. د فانوس په نوم یو پخوانی پوځي تیره شپه ناوخته له نوې ډیلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغلته د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دروازې ور ټکولې خو چای غم نه دی خوړلی.
ملګرو ملتونو سره خبرې وکړې، هغوی راته وویل چې کوم ځانګړی پروګرام نه لري چې را سره مرسته وکړي. نمونه مو لیکو، کارت درکوو او نتیجې ته په تمه اوسئ.
د ښاغلي فانوس په وینا د دوی شمیر شاوخوا 200 کسانو ته رسیږي چې پکې په لسګونو هغه پوځیان هم شامل دي چې د پخواني حکومت لخوا هند ته د روزنې لپاره استول شوي وو او د روزنې له بشپړېدو مخکې کابل د طالبانو لاسته ولوېد. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین وایي د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دوی روغتیايي وسایل او درمل په خلاصي دودي او کور سره ژر مرسته ونشي نو نشي کولای چې نور ناروغان ومني. ښاغلی رښتین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د هیلت نیټ له موسسې سره چې له دوی سره یې مرسته کوله موجوده قرارداد پرون دوشنبه پای ته ورسید.
او دی ویلی مون کوشش کوو چې دیتا یو د حل لار پیدا کړو او موږ تاسو سپور
تر دې مخکې هم د دې روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یوازینی روغتون دی مسؤلانو او روغتیا پالانو د درملو اکسیجن او روغتیايي تجهیزاتو ترڅنګ د خپل تنخواه د نه ورکړې شکایتونه کړي وو. په کابل کې د متحده عربی اماراتو د سفارت له بیا پرانستل کېدو وروسته سعودي عربستان هم غواړي چې خپل سفارت پرانیزي. عربي رسنیو پرون خبر ورکړ چې سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت له بندولو درې میاشتې وروسته په دې غور کوي چې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته اکثرو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او لا هم هیڅ لویدیز هیواد خپل سفارت په کابل کې نه دی پرانیستی، خو جرمني لیوالتیا ښودلې چې ژر به خپل سفارت بیرته پرانیزي. امریکا خپل سفارت د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولی، خو د یوې موافقې له مخې چې تېره اونۍ د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په واشنګټن کې لاسلیک شوه، په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماتیکې ګټې به قطر خوندي کوي او دا هیواد د امریکا لپاره د قونسلګرۍ چارو یوه څانګه په کابل کې په خپل سفارت کې دننه پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې حکومت به هند ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته بشري مرستې ولیږي. هند مخکې ویلي و چې که پاکستان اجازه ورکړي د دغه هیواد له لارې به افغانستان ته 50,000 ټنه غنم واستوي. او د بحرین د کورنۍ چارو وزارت پرون د شمیر ملیشو د نیولو او له ایران څخه د ورول شوو چاودیدونکو موادو او وسلو د کشف خبر ورکړ. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په ایران کې له تروریستي ډلو سره تړاو او د بحرني اتباعو د امنیت پر ضد تروریستي عملیات پلان کړي وو. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو کسانو د شمیر او د کشف کړیو وسلو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. بحرین په 2011 کال کې د عرب پسرلی د پاتونونو پر مهال ایران د بحرینی شیعاګانو په ملاتړ تورن کړی وو. تیر کال هم بحرین اعلان وکړ چې یو تروریستي حمله یې چې د ایران سپاهی پاسداران طرحه کړې وه ناکامه کړې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. لوستي او فعال ځوانان د یوې ټولنې پانګه ده، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې ښکاري چې افغانستان خپله دا پانګه له لاسه ورکوي. ډېر لوستي او فعال ځوانان له هېواده لاړل او دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبان حکومت که څه هم څو ځله دا خبره کړې چې ځوان کادرونه دې له هېواده بهر نه ځي او وطن ته د خدمت لپاره دې پاتې شي، خو دا ځوانان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت مقرری ښیي چې دوی ته په حکومت کې ځای نشته او یوازې هغه کسان ګمارل کېږي چې د دوی د خپلو لیکو خلک وي، که څه هم مسلکي کسان نه وي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښت، خو دوی د دې باور د رامنځته کولو لپاره چې ځوان کادرونه په هیواد کې پاتې شي څه کړي په دې اړه خبرې ونه کړې. دا چې ډېر لوستي او فعال ځوانان له هیواده تللي او دا لړۍ لا هم روانه ده، که دا لړۍ همداسې دوام وکړي پایلې به یې څه وي او څه باید وشي چې ځوانو کادرونو ته د کار او پرمختګ داسې باوري فضا رامنځته شي چې دوی په هیواد کې پاتې شي او کار وکړي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان استاد حامد عبیدی، د مالی وزارت د شکایتونو پخوانی رئیس او د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر نصرت الله وفا، د قلمدار ټولنې مؤسس متی الله ویسا او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران دي. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ویسا صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو. تاسو د قلمدار ټولنې له لارې ډېرو سیمو ته تللي یاست، له نږدې مو لیدلی دي، د زده کړو د تعلیم په برخه کې مو کار کړی دی. د دغو ځوانانو تک چې دا مخکې لاړل یا اوس روان دي، اراده یې کړې په یو ډول په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه ووځي، تاثیر به یې څه وي په افغانستان په نورو ځوانانو؟
مننه تاسو درنو اوریدونکو ټول ارامو او مېلمنو ته. موږ کلونه کلونه په افغانستان کې په ولایتونو کې خصوصا لیرو پرتو سیمو کې د تعلیم برخه کې بشري حقوقو برخه کې کمپاینونه درلودل. نو موږ هر ورځ د ځوانانو سره د خلکو سره مجلسونه لرو. په شل کال کې موږ وکولای شو چې په لیرو پرتو سیمو کې مسلکي ښوونکي پیدا کړو او د هرې برخې مسلکي کسان پیدا کړو، هم په ښځینه برخه کې او هم په نارینه وو برخه کې، چې د هرې څخه افغان ځوانانو لوړې زده کړې وکړي، هغه په بهر کې یا داخل د افغانستان کې تر دکتورا تر ماسټرۍ تر ځان کچ پورې. اوس فعلا د لیرو پرتو سیمو څخه د شهرونو څخه هغه ځوانان کلونه باندې کار وسو د افغانستان یو شتمني وه اما هغوی ټول روان دي چې دا کې به یوه لویه خلا رامنځته کړي. مثلا موږ هلته ښځینه ښوونکو ته نارینه مسلکي ښوونکو ته د اوبو مدیریت برخه کې پوره ضرورت لرو. هغوی دې دا په سیمه کې پر نورو ځوانانو باندې منفي اغیزه لري، منفي تاثیر لري. انور هم مایوسه کېږي هر څوک کوشش کوي چې له افغانستان ووځي. ځوانانو سره هره ورځ بات کوم، دغه اوس کې په هلمند کې وم، کندهار او زابل کې له ځوانانو سره مجلسونه کول. هر څو ډېر کې د افغانستان خبره او څوک په راتلونکي د افغانستان باور نه لري او نه دولت هغه باور وي چې مري په دولت کې ځای راکول شي او کسان چې کلمه زحمتونه ایستري د افغانستان شتمني ده هغوی زیات چې دوی ستلی دي هغه کوښښونه چې دوی کړي دي د هغوی په مقابل کې د کار زمینه برابره شي او دوی ته یو اعتماد کول چې په افغانستان راتلونکي کې دوی دپاره کار شته. او خصوصا د ښوونې بهیر په برخه کې، د لوړو زده کړو بهیر په برخه کې، که دغه استادان له پوهنتونونو څخه دي او له ښوونځیو څخه دي، دا یو ډېر ښه تاثیرات رامنځته کوي. اوس په یو سیمه کې مسلکي استاد ونه لرو، هغه کلونه کلونه روزل شوی وي، د ښوونځیو استاد شوی وي، یا د پوهنتونو استاد شوی وي، هغه باندې کلونه پیسې ورپ شوي دي، وخت لري او هغه چې افغانستان په بیا کې موږ کلونه روزو، دا یو لوی ستونزه، یو لوی مشکل د افغانستان لپاره، انا د دې ټولنې لپاره. حتی اوس که ښه ښوونکي دي نه، موږ دا سیمې لرې چاته ښوونکي بیا پیدا کولی په سیمه کې په کراولو سوالي کې چې دا د راتلونکي تر لوی خطر او لوی ضرر دی د افغانستان لپاره.
ډېره مننه ویسا صاحب. وفا صاحب، تاسې له ځوانانو سره پاتې شوي یاست او اوس له هېواده بهر یاست، که راته ووایې یو خو دغه په لویه کې سیسټم ټول بدل سو، حکومت بدل سو، دا سبب شو چې ځوانان لاړ شي، خو دا هغه لوی لوی عامل کېدای شي دا وي، نور کوم واړه واړه عاملونه شته دي، لاملونه شته دي چې د هغو په سبب ځوانان هېواد پرېږدي، هغه ځوانان چې ټولنه ورته ضرورت لري هغوی ځینی کوم لاملونه سبب شوي دي چې دوی نور فکر وکړي چې په افغانستان کې باید پاتې نه شي او باید لاړ شي؟
هېواد صاحب، تاسو ته قدرمنو میلمنو ته د ازادۍ رادیو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم، ورځ مو خیر. هېواد صاحب، متاسفانه د جمهوریت سقوط د ځوان نسل په تدریجي ډول د سقوط په معنا و، او متاسفانه چې د موږ ځوان نسل لپاره دا یو 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 توره تیاری، یو تورې تیاری پایل و. سره له دې چې په کار دا و چې طالبانو دا شی مدیریت کړی وای او دا اطمینان د موږ ځوان نسل ته ورکړی وای چې تاسو د دې هیواد اسټ یا سرمایه یاستئ، تاسو د دې هیواد راتلونکي یاستئ، ځکه دا دغه نسل و چې په تیرو شلو کلونو کې په ډېرې سختۍ باندې روزل شوی و، په ډېرو مجبوریتونو، په ډېرو مشکلاتو باندې روزل شوی و. ولې دا واقعیت د چې دوی په تیر کې داسې نه وکړي چې د افغانستان ځوان نسل دوی باندې باور وکړي. یوازې امنیتي ننګونې او امنیتي ستونزې نه وي، بلکې د دې تر څنګ دغه فقر، بیچارګي، بدبختي چې نن سبا یې د موږ او تاسې افغانان په مجموع کې یا ځوان نسل ویني، دا هم یو دغه عوامل نه و چې متاسفانه نړیوالې ټولنې اړیکې د افغانستان سره قطع شوي او ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده. د دې تر څنګ تربګني چې متاسفانه دی اوس موږ تاسو فعلاً وینو چې د طالب په ذهنیت کې دا شی پیچکاري شوې ده، سره له دې چې د عمومي اعلان یې کړی ده. ولې موږ ګورو چې هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري، دوی د افغانستان په ولایت له مرکز نه نیولې تر ولایتونو پورې هلته هماغسې وحشت کې لکه چې په تیرو شلو کلونو کې کړی و، او دوی ونه شو کولای چې په رښتینې ډول باندې هغه عمومي عفو تدبیر کی او خپل غیږ خلکو ته خلاص کی خپل خلک خپل پږی کې ونیسی او وای چې تیر پرشتہ هم په هیر ولی تاسو د دې خاورې بچیان یې سي د خاورې او دغه د خلک تاسو ضرورت لري نو دا هم هغه وړه عوامل ول چې دې موږ او تاسو ځوان نسل دې ته مجبور کړ چې نن پردوی هیوادونو ته کډوال شوی دی او هلته دوی له هیواده لري یعنی د جلا وطنۍ شپې ورځې سبا کوي او دا ډېره دردونکې ده په دې معنا باندې چې د یو چانه د هویت اخیستلو د یو چانه د هغه غرور او د هغه د ژوند د ټول هستۍ اخیستل یعنې دا عادي خبره نه ده زه د یو کډوال ځوان په حیث باندې باور وکړي ډېر کله داسې کېږي چې ورځ په جګر خونی باندې په ژړا باندې تېرو چې موږ تقریبا دیارلس کاله یا پنځلس کاله کار وکړو په ډېر سختۍ سره مو د په حکومت کې یا د یو دولتي مامور په حیث باندې سره له دې چې په نظام باندې په حکومت باندې ډېرې زیاتې نیوکې وي او جایګاه مو جوړه کړه ولې متاسفانه نن هغه هیلې ارزوګانې چې موږ د خپلې راتلونکي لپاره لرلې یا هغه ملګري چې تر کومې زه پېژنم چې تقریبا اکثره یې وتلي دي او په ډېر یو بد وضعیت کې ژوند کوي یا هغه کسان چې په افغانستان کې پاتې دي هغه دغه وحشتونه ویني دغه بدبختۍ ویني هغوی هم د فرصت په لټه کې دي تر څو وکولی شي چې له افغانستان څخه ووځي نو یعنې مختلف عوامل لري هیواد صاحب چې یعنی موږ کولی شو چې حتی په لسګونو ووایو هم کم دي چې ورځ په ورځ باندې هغه بې اعتمادي زیاتېږي ډېری داسې ملګري زما وو مثلا په نظامي برخه کې دوی په تمه وو چې که حکومت سقوط هم کړی شاید دوی بېرته ومنل شي د مجبوریت نه دوی وظیفې ته تلل ولی هلته زه د دوی غږونه د ځان سره ثبت لرم چې بېرته یې پیام کړی په زړغوني غږ وایي چې موږ ډېره اشتباه کړې وه موږ فکر کوو چې دا خلک به تغییر شوي ولی دوی تر پخوا هم واشي شوي دي دوی تر پخوا هم حتی موږ په دغه یو ورځ ورتګ سره بېرته وظیفه کې ولیدل چې څومره دا خلک د جمهوریت د وخت یا دغه د تېرو شل کلونو کې روزل شوي ځوانانو سره څومره کرکه او څومره نفرت له دوی نه لري
ډېر زیاته مننه استاد عبیدی د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د پوهنتون استاد هم په خبرونه کې را سره د عبیدی صاحب له تاسو پوښتو یو مسله دا هم ده چې ډېر ځوانان دي هغوی فکر کوي چې نور په افغانستان کې زده کړې کول په درد نه خوري او په کار ده چې دوی هیواد پرېږدي لاړ شي دغه باور ولې مات شو
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو اوریدونکو ته میلمنو ته بخنه غواړم چې څه یو څو دقیقې وخت ته وصل شوم برنامې ته په هر صورت ما د مخکېنی میلمه خبرې واورېدې زه ناوخته وصل شوم پوه نه شوم چې تاسو میلمه څوک په هر صورت سلامونه ورته وړاندې کوم بې له شکه دوی ښه ټکو ته اشاره وکړه له بده مرغه که څه هم نظام چې سقوط وکړه تمه دا وه چې طالبان به د هغو ځوانانو سره یا هغه نسل سره چې په تېرو شلو کلونو کې روزل شوی دی سم چلند به کوي سم چلند په دې مانا چې دو ته به د کار هغه پخوانۍ زمینه مساعده وي او دو به په نورمال ډول خپلو کارو ته ځي په ټولو هیوادونو کې نظامونه له منځه ځي بل نظام رامنځته کېږي حکومتونه تبدیلېږي خو هغه اصلي کادرونو کې بدلون نه راځي سیاستونه بدلون کوي خو د نظام هغه اصلي مهرې چې هغه متخصصین دي د متخصصینو سره او د ځوان نسل سره بیا سیاسون یا نظامونه کار نه لري هغو ته بېرته هغه فرصتونه چې په خوا یې درلودل هغه فرصتونه ورته برابروي او ته ورڅخه ملاتړ کوي که څه هم طالبانو چې کله حکومت ونیو دغسې وتمه کېده او دوی ژمنه وکړه چې متخصصینو ته درناوی کوي او د متخصصینو څخه ګټه پورته کوي خو وروسته ولیدل شول چې طالبان په خپل ژمنې ته تعهد متحده نه دي او کوم کسان چې دو سره په دغه شلو کلونو کې همکاري درلوده په بېلابېلو برخو کې هغه ته ډیر لیوالتیا لري چې د کار زمينه مساعده کی. مثلا د لوړو زده کړو وزارت کې زه چې هلته مامور ما ماته معلوم ده مثلا لوړو زده کړو وزارت کادري وزارت دی او ګڼ شمېر بستونه کادري دي. په دې معنی چې په دغه وزارت کې کوم کسان چې ګمارل کیږي باید هغه د پنتون استاد وي، هغه اکاډمیک بیکګراوند ولري، هغه اکاډمیک سړی وي چې د هغه اکاډمیک ژبه باندې پوه شي. او څوک چې د اکاډمیک ماحول کې کار نه وي کړی، اکاډمیک ژبه باندې پوه نه شي، هغه نشي کولی چې دغه وزارت کې حتی دنده ترسره کړي، خصوصا هغه مدیریتي برخو کې ریاستونو کې. په لومړیو کې دوی وویل چې دوی د رئیسانو سره کار نه لري، د متخصصینو سره کار نه لري، خو وروسته ولیدل شول چې متاسفانه دوی هغه مهم توقعی چې هلته معمولا علمي کادرونه په تیرو شلو کلونو کې کار کړی و هغه متخصصین ایسته کړل، او یو ملا یا یو قاري هلته راوړی ګمارلی دی چې هغه یوازې په هماغه خپل دیني مسایلو پوهېږي او د لوړو زده کړو په هغه ماهیت هم نه پوهېږي. متاسفانه دا یوه لویه ستونزه په ټول نظام کې ده. او دغه تیر ځوانان چې اوس ګڼ شمېر کډوالۍ ته مخه کوي، یا حداقل کډوال شوي دي، یا هڅه کوي چې کډوال شي، دلیل هم دا دی. او نوی نسل چې مثلا لوړو زده کړو ته ډېره لیوالتیا نه لري، خو خپل لاسرونکی په د افغانستان په لوړو زده کړو کې نه ګوري. تاسو پوهېږئ چې لوړو زده کړو وزارت یا پوهنتونونه فکری بنسټونه دي، او دوی د ټولنې ته هغه بشري قواوې وړاندې کوي. نو کله چې دغه بنسټونو کې دغه څه چلند وشي، او د محصلینو روحیه ماته شي، د استادانو روحیه ماته شي، دا ډېره بد اغېزه کوي د افغانستان راتلونکي لپاره. او زه د یو ځوان استاد په توګه چې ماته ګڼ شمېر هغه استادان چې په بېلو 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 ولایتونو کې دي او ځوان کدرونه دي، بهر کې زده کړې کړې دي، پیژدیان اخیستې دي، ماستریان اخیستې دي، ګڼ شمېر د افغانستان څخه اوس بهر دي. ګڼ شمېر په اطمینان درته وایم چې ګڼ شمېر بهر دي، او دا یو لویه ستونزه نظام ته رامنځته کړې. او په همدې دلیل تر اوسه د دولتي پوهنتونونو دروازې تړلې دي، او دوی نشي کولی دروازې پرانیزي. کدرونه ورسره نشته، استادان وتلي دي. نو یو پوهنځي کې چې مثلا شل استادان وو، اوس پنځه پاتې دي یا شپږ پاتې دي یا نهایت لس پاتې دي. نو په هغه محدود قدر باندې دوی نشي کولی د پوهنتون دروازې پرانیزي. یو دلیل هم دا ده، شاید نورې هغه مالی مسایل هم وي چې هغه تېره برنامه کې ما تاسو د همکارانو سره په جزئیات خبرې وکړې، خو یو عامل هم دا ده چې دوی کادرونه ورنه تللی دي. که خبره راټوله کړو، زه په دې باور یم چې نوی نسل، خصوصا کوم نسل چې په تیرو شلو کلونو کې روزل شوی دی، ګڼ شمېر ایماندار، با تقوا، مخلص، صادق ځوانان پکې وو چې هم تیر نظام کې صادقانه کار وکړي او هم لیوالتیا درلوده چې دې نظام سره کار وکړي. خو متاسفانه دا نظام د هغو سره داسې چلند کوو لکه چې په هغوی د دغه هېواد هېڅ وګړي نه دي او دې هېواد باندې حق نه لري. متاسفانه طالبانو فکر دا دی چې کوم کسانو چې د دو سره په دغه دوره کې چې دوی وایي چې موږ سره جهاد کې مرسته کړې او دغه شلو کلونو کې دو سره پاتې شوي دي، هغو ته لیوالتیا لري، هغو ته دندې ورکوي. او کوم کسان چې تېر نظام سره کار کړی، دوی فکر کوي چې دا تیر نظام ته ژمنتیا لري او د دو سره به کار نه کوي، چې دا مطلق زه فکر کوم غلط ثابتېږي او دا ستره جفا ده د افغانستان د نوي نسل سره.
ډېر زیاته مننه عبید صاحب، وروسته به په دې اړه خبرې وکړو چې د حل لاره څه ده، څنګه کېدای شي دغه باور رامنځته شي چې اوس ورو ورو ختمیږي او په سبب یې ځوانان ځي له هېواده بهر. استاد سید رحمان عمران ته به ورشو. عمران صاحب، د دې په ځای چې حکومت دغه باور رامنځته کړي چې ځوان کادرونه په هېواد کې پاتې شي، د دې لپاره باید دوی ثابته کړي چې مثال دوی ته دغه ځوان کادرونه ارزښت لري. خو دغه څه نه دي لیدل شوي، برعکس مثال ویل شوی دی د ځینو چارواکو له خولې چې هغو کسانو چې په دې تیرو شلو کلو کې زده کړې کړې دي هغه په درد نه خوري، یا ځینې نورې دغسې خبرې چې دغه لوستي ځوانان، فعال ځوانان او کادرونه یې اندېښمن کړي او لکه دوی ته دا سوچ ورکړی چې دوی باید نور دلته پاتې نه شي ځکه دا د دوی ځای نه دی، نو ولې حکومت تر اوسه پورې دغه باور نه دی رامنځته کړی؟ او که رامنځته نه شي خپله تاوان به حکومت ته څه وي او ټولنې ته به تاوان څه وي؟
بلو تا استاد ټول او دغه کو تا سلامونه وایم. په سر کې کچېره د دې موضوع باندې راشم چې ولې دا باور نه لري رامنځته شوی. د دې څخه کوم تر دې مخه به ښه دا وي چې د دې پر عواملو باندې د دې فرار په عواملو باندې د څه په لوی کې سره وګږي چې درې نړۍ هیوادونه یا په مخ پر واقع دي هیوادونه تنها افغانستان نه دی بلکې من خطر هغه ګاونډي هیوادونه هم له ورته ستونزې سره مخ دي. له دې نه کترونه قرار کوي ځي نورو هیوادونو ته ځي. د دې مختلف عوامل دي په ټوله کې که راټولې کړو اقتصادي عوامل دي، سیاسي عوامل دي، ایدیولوژیکي عوامل دي، اجتماعي عوامل دي. په اقتصادي عواملو کې که موږ راشو له درېمې نړۍ هېوادونو نه چې افغانستان هم د دې یوه برخه ده، لویه پیمانه یا لویه برخه یا لویه برخه کدرونه چې له هېواده ووځي د هغې اقتصادي عوامل هم دی، ځکه چې د بېکارۍ کچه په کې لوړه ده، معاشونه په کې ټیټ دي، او هغه رفاهي یا د ژوند هغه اسانتیاوي یو کارمند ته یو علمي قدر ته نه شي دي مسایق کولی لکه نورو هېوادونو کې. همدغه دی چې که موږ وګورو په تېرو شلو کلونو کښې دلته خارجیانو په مرسته داسې یو اقتصاد رامنځته شوی و چې دغه اقتصاد مختلفې پروژې وي، انکشافي پروژې ولې هر کس په هره برخه کښې مصروف و، ښه معاشونه یې اخېستل او په یو ډول سره یې دغه ژوند کښې روان و. یعنې په دې معنا سره چې شاید دغسې یو څه په نورې نړۍ کښې په سختۍ سره کولی شی چې ترلاسه کړي دی یو عامل دی. دوهم عامل سیاسي عامل هم دی چې سیاسي نظام تغیر شوی دی او ډېر کسان چې په دغه سیاسي نظام کښې د ځان لپاره ځای نه ګوري یا هغه خپل درناوی نه ګوري یا خپل ارزښت نه ګوري هغوی هم دغه هېواد پرېښی دی یا یې د پرېښودو په حال کښې دی او یا نور نو له دغه سیاسي نظام سره توافق نه شي کولی. درېمه مسله ایدیولوژیکي مسله ده چې ډېر کسان که چېرې دغه دوو پورتنیو عواملو سره یو توافق کولی شي په ایدیولوژیکي لحاظ سره له نظام سره جوړه نه راځي او یو ډول سره فکر کړي چې دغلته زما په مدني ازادیو باندې زما په نورو ازادیو باندې بندیز لګېږي یا لګېدلی دی. په دغه حساب سره دا ځای نور ځان ته مسئول نه احساسوي. او بل هم اجتماعي عوامل هم شته دي چې اجتماعي عوامل هغه کدرونه چې هغه ډول سره خپل ارزښت په ټولنه کښې بیا نه وي لکه یو لوستې ټولنه کښې د چا خبره ته ټولنه کښې چې هغه کیلهره هلته رسېدلي وي او یا حتی ازادي وي او قسم سره دغه هم د دې عامل کېږي چې کدرونه فرار وکړي. نو دغه عوامل هغه عوامل دي چې د کدرونو فرار ته زمینه مسایل دي. پاسې پوښتنې په ځواب کښې باید ووایم چې اوس چې طالبان په واک کښې دي دلته په افغانستان کښې دغه عوامل شاید ځینې عوامل دي په اختیار کښې دي هغه چې په اختیار کښې دي هغه باید باید ځکه چې کدرونه پلیسي اړتیا لري او کدرونه د هېوادونو په پرمختګ د ټولنې په صنعتي کولو کښې په اقتصادي وده کښې او د ټیکنالوژۍ په پرمختیا کښې مهم رول لري. دغه کدرونه چې له دې نه وځي نوره نړۍ ډېره اسانه جستوي او که چېرې دغه فرار د کدرونو همدغه ډول سره روان وي نو دا د راتلونکي حکومت لپاره ډېره سخته وي چې یو ډول سره اقتصادي پیاوړتیا اقتصادي وده او په ټوله کښې د ټولنې د صنعتي کولو کښې او
ډېره مننه استاد عمران. بیرته تاسو ته راګرځو په همدې اړه غواړم وروسته بحث وکړو. دا چې استاد عبیدی د خپرونې په لږ برخه کې راسره دی، غواړم بیا هم له استاد عبیدی وپوښتو چې څه کول پکار دی چې ځوانان ځوان کادرونه هغوی چې وطن ته خیر رسیږي هغوی په هیواد کې پاتې شي، خپله دا ځوانان باید څه وکړي او حکومت ته څه کول پکار دی چې ځوانانو ته دغه باور ورکړي چې دوی کولی شي پاتې شي، همدلته کار هم کولی شي، ژوند هم کولی شي او هیڅ ستونزه د هغو لپاره نشته.
مخکې له دې نه چې زه دې سوال ته ځواب ووایم، زه د استاد عمران د مهمو ټکو ته اشاره وکړه، دغه ټکو سره موافق یم. دغه عوامل متاسفانه د دې لامل کېږي چې ګڼ شمېر هېواد پرېږدي، خو زه په دې باور یم چې دغه عواملو کې تر ټولو هغه لوی عامل ایدیولوژیکي مسله ده، خصوصا هغه هم د طالبانو لخوا. زه فکر نه کوم شاید یو شمېر ځوانان هېواد پریښی د ایدیولوژیکي مسایلو له امله، خو خپله د طالبانو حکومت هم دا زمینه مساعده کړې ده چې حتی ځوانان دې ته مجبور شي چې هېواد پریږدي. په دې معنا چې کله چې دوی همغه د شلو کلونو د همکارۍ موضوع رامنځته کوي یا مخته کوي چې کوم کسانو موږ سره تېرو شلو کلونو کې کار کړی موږ سره په جبهاتو کې و، نو هغو ته موږ توجه کوو او په عمل کې هم ثابته کړې ده. مثلا دوی کابینې ته وګورئ، دوی هغه د کابینې ده چې راښکته شي، مثلا مهینانو په سطح وګورئ، د رئیسانو په سطح وګورئ، ټول همغه کسان دي چې دو سره په تېلو شلو کارونو کې کار کړی دی. او متخصصین متاسفانه کومو برخو کې، زه شاید په سیاسي ګمارښتونو کې چې دوی کوم کسان ګماري، هغه خو په سیاسي برخه کې طبعا وزارتونه سیاسي دي، مهینتونه سیاسي دي، دوی به دا کار کوي، خو هغه برخه چې متخصصینو ته موږ اړتیا لرو کنه، هغه برخو کې دوی متخصصین ایسته کوي او دوی په ځای هغه خپل کوم کسان چې د دوی په باور په مدرسو کې درس ویلی او دینی زده کړې لري هغه ته ډېر لیوالتیا لري چې هغوی وګماري، او دا یې په عمل کې هم ثابته کړې او تاسو هم لیدلې. دا یو دلیل دی چې ګڼ شمېر ځوانان چې هغوی زده کړې کړي دي او خپل برخه کې تخصص لري، هغوی بیا هغه وجدان اجازه نه ورکوي چې د یو چا تر اصل لاندې کار وکړي چې هغه د هغه تخصص په ژبه هېڅ نه پوهېږي. دا یې تخصصي خبره ورته کوي، هغه برعکس خپل هغه لیدلوری ورته تشریح کوي. په هر صورت دا یو دلیل قوي فاکتور ده چې ګڼ شمېر ځوانان وتلي دي. بله مسله چې تاسو یادونه وکړه، بالکل د اعتماد رامنځته کولو لپاره که څه هم زه په دې باور یم لږ ناوخته سوې ده، خو اوس هم طالبان کولی شي دغه اعتماد رامنځته کړي او دغه ځوانانو ته دا روحیه ورکړي چې دغه هېواد تاسو دی، ټول په ګډه سره کار کوو، دا هېواد موږ او تاسو ته اړتیا لري او تاسو مزه له هېواده، او کوم کسان هم چې تللي دو ته د بیرته راتګ زمینه مساعده کړي. استاد هېواد مخکې یادونه وکړه، تاسو وګورئ کوم کسان چې بهر ته هم راغلي، دوی تر څو چې دوی بهر کې د دوی د محیط په اساس ځان عیاروي، دا کلونه تیریږي چې تر څو دوی خپل ځان ته خپله یو ښه ژوند سر را جوړ کړي. نو زه په دې باور یم که چېرې دغه فضا له اول نه رامنځته شوی وای، ګڼ شمېر هغه کادرونه چې ورباندې باور کېده هغوی هېواد نه خوشې کوه، او اوس هم سره وخت دی دوی کولی شي چې دغه فضا بیرته رامنځته کړي او د متخصصینو په ګمارلو سره او دغه د پانتونونو په شروع کېدلو سره دا یو ښه فاکتور دی چې حداقل دغه فضا رامنځته کړي چې پانتونه بیرته شروع شول او د طالبانو د پانتون دروازې نه تړي او د دې مخالف نه دي. په هر صورت زه فکر کوم چې اوس طالبانو ته پکار ده چې دغه فضا باندې کار وکړي چې بیرته د اعتماد فضا رامنځته کړي او حداقل نوی نسل په دې باورې شي چې دوته راتلونکي نظام کې او سیستم کې د کار زمینه مساعده ده.
ډیر زړه مننه استاد عبیدی، خوشاله اوسئ. ویسا صاحب، تاسو مخکې یو موضوع یاد کړه چې ګڼ ځوانان دي چې له تاسو پوښتي چې غواړي بهر ته لاړ شي، یعنی تاسو دغه ځوانان ته څه مشوره ورکړي، یا په ټوله کې چې اوس ځوانان ستاسو خبرې اوري او هغوی غواړي له هېواده بهر لاړ شي، تاسو هغوی ته څه ویل لرئ؟
هېواد صاحب، تاسو ته ډېر کسان په مجلسونو کې وي یا د ټولنیزو رسنیو له لارې پیغام استوي، د هغوی غوښتنه همدا وي چې ما ته د خپلې ټولنې څخه اسناد جوړ کړه، یا موږ بهر ته ځو، یا سکالرشپ د تیره سره کومه وکړه. اکثر ورته موږ همدا وایي چې دا وطن په یو ډېر پاکې دی، همدلته به ځینې قربانۍ کړوطالبان له حکومت سره موږ تعامل وکړو یو ضرورت دی. زه پوهېږم کوم ستا مشکلات ستا ستونزې ډېرې اوس هم ستا په ډېرو پرتو سیمو کښې ډېرې ستونزې مشکلات ځوانانو سره ستا، ځکه د آینده دا معلومه نه ده چې ما ته په دولت کښې وظیفه راکول کېږي که نه، او یا هم داسې وي ځینې کسان په یو بل نوم باندې ځورول کېږي. خو بیا هم ما ځوانانو ته توصیه وه، که چېرې موږ ټول مسلکي اشخاص او هغه ځوانان چې شل کلونه یې دلته خواري کړي دي، هغه د افغانستان یو پانګ شتمني وه، همدا ټول وځو، دا هېواد یو ځل بیا یو بد لوري ته ځي، راځئ همدغه ځینې شان وځو.
د ویسا صاحب اړیکه متاسفانه پرې شوه، هڅه به کوو چې بېرته ویسا صاحب راسره یو ځای شي په خپرونه کې. خو راځو وفا صاحب ته. وفا صاحب، په دې وروستیو کې چې کومې مقررې شوې او د خپرونې میلمنو یې هم یادونه وکړه چې ګنې مسلکي کسان نه دي مقرر شوي چې هغوی باور وکړي، دا نور ځوانان کادرونه چې کوم دي هغوی وایي چې مثال لکه دوی ته ځای شته موږ ته به هم وي. فکر کوي یوازې دا چاره کېدلی سي، مثال چې ځوانان متخصص ځوانان راشي په حکومت کې مقرر سي، که نور څه هم کول پکار دی د دې لپاره چې هغوی پاتې شي، د هغوی قدر وشي او تر څو هغوی عملته په خپلې ټولنې کې پاتې شي او کار وکړي؟
هېواد صاحب، د موږ تاسې مخکې مې یادوري وکړه، دغه شل کاله یو ډېر سخت مزل وو، په دې کښې کوم ځوانان چې روزل شوي وو د دوی هیله او ارزو افغانستان راتلونکې وه، ولې داسې دلته د بې اعتمادۍ فضا منځته راغلله او دوی ونه شو کولی چې دغه ځوانان مدیریت کړي سره. دا 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 طبیعي خبره ده چې دا یو یو ستر بشري ناورین دی، او یوازې دا نه دی چې خدای مکه ټوپک راواخله یو ځوان ورباندې ووله، دا چې دا نابرابري یو ځوان ګوري، دا چې کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي، او دا چې د یو ځوان نسل هیلې او ارزوګانې ټولې وژل کېږي، دا دا په حقیقت کې یو فاجعه ده. او دا بیا که څومره سره تاو کړو راتاو کړو، آخر د ورځو کې زیان وطن ته رسېږي، زیان یې راتلونکي نسلونو ته رسېږي. دا نه یوازې دا چې دغه شل کاله کې روزل شوي ځوانانو ته بد پیام د ځان سره لري یا ضربې رسېږي، بلکې دا د موږ راتلونکو نسلونو ته منفي پیام انتقالوي. هغه د هڅونې نقطه یا هر هغه څه چې مثلا د موږ د یو مثال پایس باندې خپلو راتلونکو نسلونو ته باید وکاروو، هغه له منځه ځي. ځکه زه د یو ځوان پایس باندې ما ته فرض وکړه داسې زما اولاد ته زما زوی ته داسې یو څه نه پاتې کېږي چې زه یې د هغې په اساس باندې تشویق کړم، ورته وایم چې زویه ته د دې وطن راتلونکی نسل یې، ته باید هڅه وکړي. ځکه هغه ولیدل چې پلار یې شل کاله زحمت ایستلی وو، او د وطن د هوساینې په خاطر باندې، د هېوادوال د هوساینې په خاطر باندې هلې ځلې کولې، او هغه هلې ځلې مطلق د ناکامۍ سره مخ شوې. نو زوی به څنګه وکولی شي، زوی ته به زه څنګه خپل هغه ورکړم ده تر څو هغه هم زده کړې وکړي او هغه هم زیار وباسي تر څو د افغانستان په درد وخوري، یا حداقل داسې یو انګېزه زه څنګه ورکولی شم؟ ځکه ما باده ولیدل چې
پلاری یا د پلار ورته نور ځوانانو یې ونس کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او هغه عوامل واضح وو. د موږ د وطن ستونزې یا د موږ د ځوانانو ستونزې د نورو سره فرق کوي. حتی که موږ تاسو کله یوه لحظه هیواد پرې فکر کوو، هغه ځوانانو چې په هغه د حکومت په د سقوط په اولو ورځو کې په تیارو پسې چې ځانونه نښلولي ول، یعنی که سړی فکر وکړي یو انګیزه وله یو دلیل و چې حتی هغه د مجبوریت انتها وه چې زموږ ځوانان لاړ تیاری پسې، هغوی ښه په دې باندې پوهېدل، هغوی لوستې ځوانان ول، هغوی حتی ما واورېدل چې یو کس ډاکټر و، هغه په تیاری پسې ځان نښلولی و، هغه په دې پوهېده چې په تیاری پسې نښلېدل د ده د مرګ سبب کېدلی شي په سلو کې 100%. ولې دا یو مجبوریت و، دا د مجبوریت انتها وه. دغسې و امثالو هم موږ ډېرې نورې بدې پېښې ولرلې چې په قاچاقي ډول د افغانستان نه د وتلو کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. یعنې دا ټول هغه عوامل دي چې سړی فکر کوي حتمن دا یو مجبوریت ده، یو شاته د دې یو هغه ستا ده چې هغه باندې استادانو خپل نظرونه وړاندې کړل او د هر یو نظر د احترام وړ دی. ولې اوس په کار دا ده چې
خو وفا صاحب پوښتنه دا ده چې دغه کوم بې تفاوتي چې مثال د مسلکي او ځوانو کادرونو په وړاندې ده، دا فکر کوي دا کار شعوري کېږي که غیر شعوري دغه مسله رامنځته شوې ده چې دوی ته ډېره توجه ونه شي او دوی هم بې باوره شي او فکر وکړي چې ګنې دوی باید لاړ شي له هېواد بهر؟ نو پوښتنه هم دا ده چې دغه کار اوس شعوري کېږي که نه؟
هیواد صرف دا واضح خبره دی چې دا په لوی لاس باندې دغسې یو کار ته زمینه مساعدېږي. موږ متاسفانه د تقریبا په دغه څو لسیزو کې داسې یو دښمن سره لاس او ګریوانو چې په ظاهره یې موږ ته ځان دوست معرفي کولې، په حقیقت کې دوی د افغانستان د بنسټونو د له منځه وړلو هڅه کوله چې هغه بد ګاونډی دی. او بد ګاونډي متاسفانه په دغه که نور نه وي په دغه 40 کاله کې چې زموږ یادېږي همدا مخالفین روزل، همدا مخالفین په بیرته د موږ هیواد ته لیږل، یعنی په دغه 40 کاله کې د موږ دغه ځوان نسل قرباني ورکوله. ولې بالاخره نن د همغه 40 کاله بې اعتمادي او د همغه 40 کلونو کې چې دوی کوم اعمال کومې کړنې ترسره کړې وې، نو هماغه د دې لامل شولې چې کله حکومت واګې هم دوی په لاس کې واخیستې، نور هغه د اعتماد فضا مطلق له منځه تللې وله، نو دموږ ځوانانو وطن پرېښودلو ته اړ شول. دا طبیعي خبره ده چې دا په شعوري ډول باندې دا کار کېږي، دا په لوی لاس باندې دغه یو څه زمینه مساعدېږي. دغه نابرابري او دا د ځوان د لوستو ځوانانو یا دموږ د کادرونو په مقابل کې دغه کوم توهین چې ترسره کېږي، یا د دوی په ځای باندې چې بې سواده خلک راوړل کېږي، یا چې یو 15 ورځې موږ د مدرسې ځوانانو ته هم احترام لرو، ولې پکار دا ده چې هغوی نه بېرته په مدرسو کې استفاده وسي. هغه ځوانان چې هغه دیني زده کړې نه دي کړي یا ځینی زده کړو سره لیوالتیا لري، الحمدلله افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، نو کولای شي چې دوی له همدغوی نه هلته په مدرسو کې استفاده وکړي. نه دا چې موږ غواړو چې هم افغانستان دی د دنیا سره سیال اوسېږي او بیا موږ د یو لوست یا په عصري علومو باندې سنبال ځوانان چې هغه په ډېرې سختۍ باندې روزل شوي دي، د هغوی په ځای باندې یو بې سواده کس یا داسې یو کس چې هغه حداقل هغه 12 صنف نه یې لوستی، یا که 12 صنف لوستی پوهنتون یې نه یې لوستی، ولې داسې د دوی په لیکو کې 15 ورځې پاته وي هغه راوړل کېږي، د ده په جای باندې مقررېږي. دا طبیعي خبره ده چې دا په شعوري ډول باندې دا کار کېږي، په لوی لاس باندې دا کار کېږي. او د دې تر شا بیا هم وایم د موږ داسې یو دښمن لاس دی چې هغه په هغه د هېواد رامنځته کېدو نه بیا تر دغه اوسه پورې، خصوصا په دغه تېرو 12 لسیزو کې چې موږ ولیده، هېڅ وخت زموږ هېواد ته ښه نیت نه درلوده.
استاد عمران لطاس پختو دا چې وفا صاحب هم یادونه وکړه، آیا دا د حکومت او افغانستان په خیر ده چې مسلکي توپ ته ترجیح ورکړل شي، غوره وګڼل شي، او کنه دا موضوع ډیره مهمه وګڼل شي چې ګنی دغه سړی د مثال د دوی په اصطلاح قرباني ورکړې ده، هغه باید را مخکې سي؟ نو په دواړو صورتونو کې که مسلکي توپ ته ترجیح ورکول کیږي یا که په اصطلاح قربانۍ ته، نو پایلې څه کېدلی شي؟ عمران صاحب
اهل ته وسپارل شو نو تاسو د سیم انتظار وکړئ.
په بخانه سره عمران صاحب تاسو غږ بیخي پرې کېږي، نه پوهېږم میلاتې څه دی چې هیله ده ستاسو غږ لږ په ښه ډول واورو چې دا پوښتنه هم ځواب شي. مهرباني اوس راځي، مهرباني دوام ورکړئ. متاسفانه عمران صاحب ستاسو غږ بیا هم هغسې دی لکه مخکې چې په ښه ډول مهرباني کله کله بیخي پرې شي نه اورو. متاسفانه هغه خبرې چې تاسو یې کوئ او مهمې دي، په هغو کې ځنډ رامنځته کېږي، خو مهرباني تاسو دوام ورکړئ. مننه ویسا صاحب، البته راسره یوځای سوی مننه کوم. عمران صاحب تاسو غږ څه هم پرې کېږي، خو ستاسو خبره موږ واخیستله او زه یې غواړم بیا یې تشریح کړم چې ګنی په کار ده چې مسلکي توب ته ترجیح ورکړل سي، ځکه دا یو امانت دی، کار اهل د کار ته سپارل او په دې کې باید خیانت ونه شي. هیله ده دا ستاسو د خبرو مفهوم په ښه ډول تشریح کړی. ویسا صاحب بیا هم په خپرونه کې راسره دی، مخکې اړیکه پرې شوه. د خپرونې د پای په شیبو کې به له خپلو مېلمنو یوازې یوازی په همدې او پښتو چې د حل لار څه ده. ویسا صاحب تاسو په ولایتو کې ګرځیدلی یاست، د ځوانانو خبرې مو اورېدلې دي، نو له همدغو تجربو کراته وایې په لنډه کې چې د حل لار څه ده چې ځوان کادرونه پاتې شي په وطن کې او کار وکړي، یعنی دوی څنګه خپل دغه شرایط رامنځته کولای شي چې دوی ته د کار زمینه برابره شي او همدا ډول حکومت هم ورسره شي، نه دا چې د دوی مخ ته ودرېږي کې خنډ ورته جوړ کړي.
مننه هیواد صاحب. یو دا چې ځوانان افغانستان پرېږدي، یو علت د خپل ټلیفون او انټرنیټ کار نه کول دي چې څو ځله اړیکه پرېسي.
متاسفانه
په وروسته پاتې ټولنه کې خو ډېر مسؤلیت دولت ته راجع کېږي، یعنی دا کار د دولت دی، د حکومت دی چې هغوی په لوړه سطحه باندې غونډې وکړي، ودې ځوانانو ته باورونه ورکړي او له ځوانانو سره مجلسونه وکړي، دا هغوی د کلونو کلونو زحمتونو ته قدر ورکړي او په هغه ځایونو کې لکه خصوصا په پوهنتونونو کې، په نورو وزارتونو کې چې هلته مسلکي اشخاص وي، اما هغوی وګماري په کابینه کې ورته ځای ورکړي تر څو پورې چې هغوی په دې باوري او اعتمادي سي چې بیا له افغانستان څخه ولاړ نه سي. دوهمه لویه ستونزه دا چې موږ د افغانستان 50% برخه شدي جوړوي، چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي بندې او پوهنتونونه بندې، د ښځو چارو وزارت بندې، ښځو ته د کار په ټولو وزارتونو کې بغیر روغتیا وزارت بل ځای د کار زمینه نه ده برابره سوې. که چیرې نارینه پاتې شي ښځینه ځي، هغوی هم زموږ لپاره تاوان دی. کله چې موږ په ښځینه ښوونکي نه لرو، موږ ښځینه ډاکټره نه لرو، موږ په ښځینه پولیسه د تلاشۍ لپاره ونه لرو، دا په ټولنه کې یو ضرورت دی. نو زما غوښتنه همدا ده له ځوانانو څخه چې دوی یووالی وکړي، د یووالي لپاره غږ پورته کړي، په خپله سره منسجم سي، پر دولت همدا فشار وارد کړي چې په دې خاوره دا وطن یوازې د حکومت یا د طالبانو نه دی، دا د ټولو ګډ کور دی او دا په ګډه سره بیرته ودانوو. او هر څوک پر دولت باندې د خپلې سیمې څخه د ولسونو سره فشار راوړي تر څو هغوی دې ته مجبور کړي چې همدغه مسلکي اشخاص ته په دولت کې ځای ورکړي، او هغه کسان چې له افغانستان څخه بهر ځي هم دا غوی مخه ونیسي، دا غوی لپاره د کار زمينه برابره سي، دا غوی لپاره په کوم سیمه کې په کوم ځایونه کې ضرورت وي الوته په دندو وګمارل سي، خصوصا د ښځو چارو وزارت، د بشري حقوقو ادارې او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاصې تر څو چې خلک په دې اعتمادي او باوري سي. او کوم دغه سي حالت روان وي لکه اوس چې د خلکو ته باور نسته، اعتماد نسته، زما په فکر سره به ډېر کم پیسه دي خلک هغه ځوانان سي د کلونو کې درسونه ویل یا په افغانستان کې پاتې سي. دا د راتلونکي لپاره یو بل ناورین دی چې دا د راتلونکي لپاره افغانستان په ګټه نه بلکې په تاوان دی، ځکه افغانستان بیا شل کال وروسته بیا ته صفر ته ځي. دغه خلکو باندې افغانستان ملت، افغانستان دولت سرمایه ګذاري کړې ده، نو موږ خپله سرمایه باید د پردوی په لاس ور نه کړو. او کله چې دا کسان له افغانستان څخه ځي، هغوی په بهر کې هم هغه څه نه ورکول کېږي، مثلا چې هغه به یو څوک دلته د پوهنتون استاد یې، هغه به په بهر کې هم د پوهنتون استاد وي، حتما به مزدوري کوي. مګر موږ ولې د خپل مسلکي کاس، د خپل کادر، د خپل ځوان همدومره بې ارزښته وبولو چې هغه ځي په بل هیواد کې مزدوري کوي او د خپل هیواد پرېږدي؟ دا هیواد ټولو ته ضرورت لري. افغانستان تقریبا 80% ځوانان لري، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو په نړۍ کې دی چې د ځوان نسل فیصدي زیاته ده، او دا د ټولنې د ملا تیر بلل کېږي، د دوی څخه باید کار واخیستل سي، استفاده وسي. زما پر طالبانو هم دا غږ دی چې له نن ورځې څخه په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې، په میډیا کې همدا غږ وکړي، همدا کمپاین وکړي تر څو پورې چې ځوانانو ته دا باور اعتماد ورکړي چې تاسو له افغانستان څخه وځئ، ما او هم مجلسونه وکړي، غونډې وکړي، لیرو پرتو سیمو ته ولاړ شي. مثلا په لیرو پرتو سیمو کې ځوانان هیڅ داسې څوک نه لري چې له هغوی سره کښېني، هغوی ته یو اطمینان ورکړي. په تېر جمهوریت کې که ستونزې به مشکلات ډېر وو، خو ځوانانو دا کولای شو چې مئین سره وګوري، له وزیر سره وګوري، د دولت له یو نماینده سره وګوري، خو اوس دا شی نشته. که دوی دا شی وکړي تر څو د ځوانانو او د دولت ترمنځ همدغه واټن فاصله لرې شي، تر څو دوی هم دلته پاتې شي، په ګډه سره د افغانستان بیرته ودانۍ خواته بوز.
ډېره زیاته مننه کوو ویسا صاحب. وفا صاحب وای، یوه اصطلاح ده وای که متل دی، خو وای یوه کډه د بلې کډې زړه وباسي، یعنی کله چې یوه کډه له یوه ځي دا نور خلک چې شاوخوا دي دوی هم ورسره یو ډول خفه کېږي یا ناراحته کېږي، یا په زړه کې ورګرځي چې کاش دوی هم لاړ سي. دا دومره ډېر ځوانان چې له هېواد ووتل تبن تاثیر یې په نورو ځوانانو هم شوی دی چې هغوی به کېدای شي یو قسم هغوی هم غواړي چې لاړ شي. له هیواد ووځي، نو بیرته دغه فکر او سوچ کې د شپډیر ځوانانو کرامنست شوی چې وطن کې نه پات کېږي، یو لار او چاره دی وسنجوي، خو دغه نو ورته پیدا کېږي په اوس وخت کې. مثال دوی لاړ شي، نو دوی کېدای شي ځینو یې زده کړې پرېښي وي، ځینو یې کارونه پرېښي وي، یو ډول بې انګیزې شوي وي زده کړو کار ته. په ټوله کې څه کول پکار دي چې دغه ځوانان بیرته هغه شرایط چې دي د وی منی او د غستونزو د حل لپاره چې دوی اوس ورسره مخ دي په خپله ټولنه کې مبارزه ورسره وکړي، نه دا چې کینی او یوازې دې ته منتظر شي که یوه لاره یې پیدا کړله بهر ته لاړ شي.
هیواد صاحب، زما د هیواد په هر ځوان باندې غږ ده چې که دوی په افغانستان کې دي یا که افغانستان نه وتلي دي، دوی د هر موقع نه هر فرصت نه ګټه واخلي، ځکه موږ لا هم راتلونکي ته خوشباوره یو، په راتلونکي باور لرو او په دې فکر کې یاست چې ورځ به بیا په افغانستان کې شرایط سمیږي او دغه ځوانان چې وتلي دي یا دغه ځوانان چې اوس د وتلو هڅه کوي دوی به بیرته هیواد ته راځي. ولې راځئ چې بیرته هیواد ته سنیدلم دی یو 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 لاسته راوړنې سره اوسیږي، او که مو زده کړې په نیمه کې پاتې دي هم زه مطمئن یم. سخته ده، ستونزمنه ده، ولې ناممکنه نه ده چې موږ وکولی شو هغه بیرته تکمیل کړو. ډېره ستونزمنه به وي چې موږ وکولی شو بیرته په خپلو پښو باندې ودرېږو، اما ناممکنه نه ده، دا کار کېدونکی ده. بدبختی اوس دا ده هغه ځوانان چې مثلا په وطن کې پاتې دي دوی ته اوسوک اطمینان ورکړي، کله چې موږ بس ته دی کوو چې دوی په وطن کې پاتې سي، اما دا اطمینان څوک ورکړي؟ دا چې یو حکومت دی چې دا اوسې نه امیر المؤمنین په نوم باندې یو کس دی، معلوم نه دی، رئیس الوزرا یې خبرې نه کوي، یوازې ویان دی راځي او د رسنیو مخ ته د حکومت کابینه اعلانوي او د حکومت په استازیتوب باندې خبرې کوي. موږ وینو خلک وهل کیږي، خلک ټکول کیږي، ځوانان وزل کیږي. نو په دغسې یو وضعیت کې ډېره به ستونزمنه وي چې موږ خپل هغه کسان چې هلته په افغانستان کې پاتې دي دوی دې په دې باندې قانع کړی سو چې تاسې له هېواده د وتلو کوشش مه کوئ، او طالبانو هم په رښتینی ډول باندې یعنی دوی ونشو کولی چې د دغه کار مخه ونیسي. هدا خل په رښتینی ډول یو پیغام دی ورکړي د افغانستان خلکو ته. د دوی یو چارواکی یا یو مشر موږ تر نن ورځې نه لیدلی چې هغه د پیو یوازې همدغې موضوع ته چې دا ډېره حیاتي موضوع دی یو یو کانفرانس دی ورکړي، مختص دي کې یو کانفرانس دی ته او د افغانستان په ځوان نسل د غږ وکړي چې تاسو د دې هیواد سرمایه یاستئ، بشري قوه یا سیتاس د افغانستان د ملا پیری سیتاس د افغانستان اسټی استي، تاسو مزه تاسو سره به هیڅوک زیاتای نه کی، تاسو حقوق باندې پایمال کیږي، اتر نه که هر رب نابرابری تاسو مقابل کی سوی یا تاسو مقابل کی کوم اقدام سوی یا ظلم سوی، نو دغه اطمینان به دی او څوک ورکی د افغانستان نسل ته چې متاسفانه دسی یو
څمنګ
نه وینو چې هغه د موږ ځوانان قانع کړی سي چې لاړ نه سي. اما غږ مې په هغو ځوانانو ده چې له وطن نه تللي دي، که موږ راتلونکي ته امیدواره یاست نو راځئ چې بیرته خپل هیواد ته د یو 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 دستاورد سره لاسته راوړنې سره ستانه سو چې حد اقل سبا ته بیرته د خپل هیواد ته در دخلو.
کور ودان وفا صاحب، ډېره زیاته مننه د خپرونې د پای شېبې دي. د خپرونې له ټولو میلمنو ښاغلي مطیع الله ویسا، استاد حامد عبیدی، استاد سید رحمان عمران او ښاغلي نصرت الله وفا څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته او له هیواده د هغو ځوانانو د تک په اړه وغږېدو چې هغوی د افغانستان پانګه ده، هغوی لوستې دي، فعال دي او کادرونه دي. نو په دې هیله چې هغه فرصتونه برابر شي چې میلمنو یادونه وکړه، هغه د باور فضا رامنځته شي چې ځوانان پاتې شي، زده کړې وکړي په خپله ټولنه کې او عملته کار وکړي. دا خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم. The one that's gone my name is it 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 the one that's
موسم بدل شو بارانی اوراز دی